آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکو له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلی نور پیغامونه هم راغلي د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوي چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی ملګري ملتونه وایي د دوی د بې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې تمام شوي دي د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالې ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوي چې د بې وزلۍ ټغر ټول شي په دې اړه درته مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم شته خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو
زه یو متقاعدم تقریبا 2 کلن یم نور عاید نه لرم کور کرا ورکوم چې ډېر سخت مشکلات سم خون کوم دا عمارت تر غلې دي د موږ تقاعد نه کیږي دا خو ظلم دی دا خو پیسې د موږ د معاش ګرځېدلې په مات ټول سمي یار وخت کور نه هم توسو شو کرماتک اره سوی بدبخترین ملت هغه د سرنوشت ظالم خلاصه دمو سرنوشت سوسته دست خلکو خلاصه
السلام علیکم و رحمت الله د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د رادیو خلاصه ډک سلامونه وایم یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته هغه په دا پیغام باندې سر خلاص کړو ځان یې په پوک دا باز خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړی ته پریږدي وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده د څلورو هیوادو په بانک راوتلې ده ما ته دا راوسته ویغه درکم خو ستا جایزه راوتلې ده ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوسته واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو غلط پیسې واسطه ته به ورشه په نومه نه کې کا بل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سر و سر خلاص وسلی غل دی برام از دنیا پیسې نه درم ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به شمس الدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم ولې هغه شغه پیسې ورک بیا به ته 25 لک افغانۍ نو ما سر په خلاص وسلی غل دی نو ما وځه 25 لک افغانۍ دغه بازار واخ احمد لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وځه کنه دا رقم نه کیږي ژر تسلیم کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوي دا رقم مې سجان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولاد باغران ول سوري د پیسنګ د کلی سره ساس سپاړی کیما د ازادي رادیو څخه مدا غوښتنه چې د مور پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ول سوري ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکیر چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته د نو د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان بیسیم خدیر واسي اتصالات راوسی نور وخت نه سم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبیولا زابلیل زابل ولایت رغنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی لنړی سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت و پیژنې همداشان خپل هیوادوالو ته د منل وړ حکومت ځان وشمیري نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي کوم ژ تاسو وګورو لښت زیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکون ته سلامونه وایم. دغه د امارت په لوړپوړو چارواکو باندې زما دا غږ دی چې دا د معیبینو پیسې ورکړي، را بېخي شی نه لري که ملکي دي که نظامي معیبین دي. د تېر حکومت شیم هغسې هم خو دی د خپل طالبان نظامي معیبین په پرتله باندې دی درې میسه پیسې ورکوي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي. طالبانو خو تقریبا ډېر دي، د تېر حکومت دی ورته درې میسه پیسې ورکوي، نو پر لوغو باندې ما غږ دی وروره چې دوی ته پیسې ورکړي. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پشین له کاکړۍ توبې څخه سلیمانځی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل، دلته موږ دا درې کاله کېږي ساریو، ډېر په بد حالات کې. نه دا د سیمې جایی خلک موږ ته معلوتنو نه اوبه راکوي، نه ډېر بد سلوک راسره کوي، نه مو غرو ته پرېږدي دي او هلته چې بندر ته ورسو پوځیا منه یې لکوي، پوځ راته ولاړې په باډر منه یې لکوي. باید موږ دا پیغام د ازادۍ له راډیو له لارې باید موږ خپور شي او د افغانستان جک پولی چارواکي ټول زموږ دا غږ واوري چې موږ ته یوه لار پیدا کړي او موږ هغه خواته واوړو. او موږ دلته پاکستان کې ډېر بد حالات سره مخ یو، غټ مالدار خلک یو، هر یو کور زر دولس او سمال وخان، ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت بده وخان لرو، ډېر کورونه یې پنځه شپېته کوره ملاخیلې دلته ایساري. نو باید موږ دغه پیغام واوري او ملا یعقوب څخه موږ دا غواړو چې باید موږ ته یوه لار پیدا کړي چې موږ هغه خواته واړی. السلام علیکم.
عبدالسلام یم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما غږ واوري، د ټولو مسلمانانو غږ باید واوري. چې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي، باید د دوکاندارانو ته نرخنامه کښې دي. باید ټول شیان ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله دې اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکوي. دا د دوو خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادۍ راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي، هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید فروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي. او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي. او بل موږ پنځه کسه محصلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه، دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي، هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعده شي. نور څه نه لرم، نو د ازادۍ راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویله کوي وروره، کوم دا مدني فعالان چې ګیري که ښځې که نارینه په بخش کې کوم خبریالان چې زیري وروره، دا کار مه کوي وروره. دا ټول مسلمانان دلته دي، باید په خلاصه سینه او په سړه سینه کار باید هر چا څخه واخیستي. نو داسې زور ظلم باید ونه سي وروره. په لوړپوړو چارواکو باندې ما دا غږ چې دا کار مه کوي وروره، یو ورولګوي سره وکړي وروره. داسې کار ته وژه مه وړي چې باره داخل په افغانستان کې هم باره خلک درسره خواشني بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، د افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای قرآن ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړي. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګوي، کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه او کینسل شوه. ښه مه لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک خاطر جمه شي. زموږ صاحبانو له په کار دي، صاحبانو له د خواران چې خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په دې ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوئ. خدای نه وېرېږئ، که نه لګي خو د خلکو دا پیسې خو مه سېځئ کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق بارمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره هغه په در شي. ازادۍ راډیو کارکوونکي دي ټول زنده باد یې، الله خوشحاله او آباد لره.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. احترامات محمد شیخ زاهدیم له هلمند وزارت څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشات د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا سي او د بانک رئیسم په بار بار ویلي چې موږ به بودیجه ورته ځانګړې کړې ده یعنی ستا که چیرې نوي بیا د دې متقاعدینو د معاش لپاره د هغه سو روپۍ چې امانه صندوق د سویس کې د انتقال شوي دي او ډاکتر انورالحق هدي وایي چې ما دونه میلیونه په ګټلي دي د هغو څخه دې راوړي هغه طریقه وسولو طریقه د امریکا بندیز لګولی بل په دې شکیل دي ملګر ملتونه خو هغه د غوښتنه ځینې وکړي چې دغه دونه بودیجه د متقاعدینو ستونزو دپاره رازاده کړي نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره ده مشکلات بدلی نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت د انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دي نو د دوی په وړاندې د دغو روپو صرفولو مصرفول یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دغه د دوی مشکلاتو سه نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دي او ژوند په آخري شېبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من ینفعونس نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه هغه څوک دی چې انسان ته یې نفع ورسېدله نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې د امارت تر مشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دانه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتري ودرې. دا سوال مې ورسېږي.
محمد لغمانه يم دا د لغمان له شنګ ولسوالۍ ورسېدونکو يم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروتو دا د باطل دا ان شاء الله چې دغه نو بعد روزین ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي جون راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغه دغه 15000 زندانیان چې خوشی کړ مګر زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا د افغانانو خپل تصمیم نشي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زابد الرحمن د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه زه د مو لارې ډېری خراب دي. ورورجان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شیدادا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي. بیا لدی چې تقریبا د غتوړ غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غجې ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو. ورور د ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم چې د بیسیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایلې ته خدره وی یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نور قدیم ټولې کې ورور د داس په سوو خلک دی روجه پات سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ کی. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیل لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 22 201.
مې ملګری ملتونه وایي دوی د وی مندنې لمخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې، خو د سیګار د راپور لمخې نړیوال ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی؟ ولې لا هم شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو می د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه چې په کار دی په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه ستا چې ورته ویل شوی هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لاس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیر شلو کلونو کې هر چا خپل خپلوان ته په مغلستونو کې ځای ورکاو، کاغه به هر رقم منافع او مادي یا مانوي منافع وي. نو دغه یو بدبختی ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپل ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یا اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، هغه رقم.
بله احمدزای صاحب، نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څل عمل و چې دغه دغه 3 میلیارد مرستو په ورتاک په افغانستان کې لا هم ویل کیږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایی خوندیتوب نه لري، او ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان 9.5 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
زمدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان، او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړې. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ما ته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملاً صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دي، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په مغه باندې ولاړ دي.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبر کولی. او سم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امانه څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کیږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راځي، خو دادو هیڅ پته نه وځي چې کله براسي نو کار چاته معلومات تا مشتدي خامخه په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو دلی بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
السلام علیکم، ز سید رضا سلام يم در شیسته روزګان ولایت او تیراوت ولسوالۍ څخه. ز د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه، 25 کاله عمر لري. نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلمې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 3 2 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. ار مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ درلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمدزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر. الحمدلله مننه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شو دا چې په سلو وي څو کالي تر وکړم په تان دي پاره سمونه ته نه مته دې په داو شمه راځم دوه هي چې تر وا بیا بیا نه هي چې په سوا تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته پامن.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 1 2 1. او بل شمیره ده 0 8 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 8 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده یې سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 15 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 4 ساعته خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 8 14 15 3. یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3. بله اتصالات شماره ده غم در توانی ساده شماره ده صفر اتاویا وسو اولس شپاک شپیتا نه سلوی یعنی صفر و آتا و یو بیا یو بیا شپاک بیا شپاک سلور نه پا دیهی لین چیز ما پیام خپور شی باقی خپر گرام او خورت
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو دا پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فريدي سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې و.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دیوید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سب دیدنا بے دیدنا ورن زم سب دیدنا بے دیدنا ورن زم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پا کمال هر دیرا وستما وقتا پا کما کما کمال هر دیرا وستما وستما وقتا پا کمال هر دیرا وستما وقتا پا کما کما کمال هر دیرا وستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي مجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما لمجبورین د پریکدم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس وطن پختس وطن
وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم
ده آزادی ملمه
نظیر احمد د نظیر د ازادي ملمه پروگرام تشرغ لست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله ده هر څه خوي مننه ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بېرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي کله چې یو څوک دې هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زموږ شعر به هم د دې نه متاثره وي خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه پخې شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا رااخلي
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي د کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا یو پلار یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي خو د یوازې د ځان مسله به وي خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کیدای شي ډېر درد احساس کېږي او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي دا هم یو علت دی هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله هغوی به هره کتل ورته په ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولایت دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرام شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزې په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي هغوی اول د ستونزې پر هواري باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کېږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي. هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کېدای شي هغه کسان چې د هېواد بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کېدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کومې خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې له څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. څه فکر کوئ چې ستاسو د شاعرۍ په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر شوي دي تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یوه ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به دیار و نگار و دی جام و دی خبری کولی سره. البته که سمره سیزما پیادوی و نو سمره چه مال وستی دی، خو دورسته شعری چی دا تر دیره پوری که پیسدی سر را وخلو اکس دیره پیسدی پا جگرو دا، پا جنگ دا، پا مرگ دا، پا وجنو دا، پا ستونزو بنده دا. که دیش پخوانه شعری که یا پا مجموع که پتول ادبیات که د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزې وي دلته جګړې ډېرې اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او منې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لاره نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزې بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک دغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کېدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بله، ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي. په دې اړه کې یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هر ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلی ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هر ورځ دغه خبرونه اورو کدی شي دغه دغه مسله به چې دغه خپل احساس مسله و چې څنګه موږ په احساس شوی یو څنګه دغه به وزه حسوالی و ما چې هر ورځ دغه خبر اورم 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 او په لخر هغه مې کوشش وکړ چې د شي په پانه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 بجې زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د 4 لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځانمرګ شوی امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یو مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو مړیو بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغییر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اوریدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړسوی نه کوي، کیدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته هوا هڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمن وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تا نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د ته وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیمه د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو 100% امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوي چې کافی دي؟
لاس دولس کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغوی چې ډیری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډیری وطن ته لاړل. بیا وروسته د هغې نه دغسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلی وي چې دغه هڅې نیمګړې شي، او د وطن ستونزې د دې هر ګرځېدلی وي چې خلک لومړنیو ستونزو ته ډېر هڅه فکر وکړي او ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې، یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې اوس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. هغه کسان چې ښه لیکل کوي، ښه شاعري کوي، ښه مقاله لیکلی سي، هغه کولای سي چې ځان ته خپل مینوال را جلب کړي او هغوی ته مخاطب وي.
دا شایم شته، ولی د ټولنیز شبکو کې هغه څه کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه څه خوند نه وی، لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو لیکوالانو د کوي کې څه چې هلته کله چې خپل موجود وي، نور سره موجود وي، مخامخ اوریدل شي، د هغې اغیز او د هغې خوند او د هغې تاثیر هر څه ډېر دی نظر دی ته چې آنلاین، ځکه په آنلاین کې تاسې مثلا که د فیسبوک یا نورو شبکې راواخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لس، دولس، پنځلس، شل کسه هغه کسان وي چې ته غواړې مطلب ورته ورسیږي، ستا مقاله، ستا لیکنه، ستا شعر، ستا وار وي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې، هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي، نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري، خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیزه ستونزه، وطن حالات، د دوی ذهني مسله چې ده، هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده، نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي، او دا تیت پراکواله هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګ شي.
بلې، په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولی سي چې فرهنګي هڅو او غونډو ته وخت وباسي.
یوه نیمه لسیزه وړاندې دلته ډېر پروګرامونه کېدل په اروپا کې، تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالنډ کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډېر پروګرامونه کېدل. هغه وخت هم شتون و، تاثیر لري، خو دومره نه که دوی وغواړي لکه د تېرو غوندې پروګرامونه کولی شي او که نه وي. یعنې هغه وخت کې هم ژوند هم دومره بوخت و لکه اوس چې دی، ډېر توپیر به نه و پکې، ولې اوس هم که چېرې وغواړي دا کولی شي. یعنې تاثیر لري، ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند، ټولنیزه شبکې دا تاثیر لري، خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استیده او د وطن حالات، سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بله، نظر څه وخت داسې و چې په همدغه بهرنیو هیوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل، په پېښور کې به چاپول، هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په هغو شعرونو په هغه لیکونو کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلود چې خپل کتاب یې په خپله چاپولای سوی. د دغسې کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوئ چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامېږي، او که خلک خپله اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپله ججمنت یا هغه قضاوت کولی سي چې کوم شی ولولي، کوم شی ونه لولي؟
دا به ستونزمنه وي چې څوک د هغه کس مخه ونیسي چې یا ښه شعر، یا ښه لیکنه، یا ښه تحقیق نه لري، او بیا دې دوی ورته ووایي چې نه ته ما چاپوه، ته شاید چاپېږي او د دې مخه نه نیول کېږي. خو فکر کوم چې ډېر خلک کولی شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپلې خوښې کتابونه، ځکه په تېرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډېر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول، نو ښه کتاب خپله ځان پکې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډېره پورې ډېره مختلفه ټولنه ده، معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډېر د ټیټ ذوق خلک هم شته، نو کچیرته کده شي هغه به اغل وغه ادبیات شي خا ادبیات د لوړ ذوق ادبیات تقریبا د هیڅ پون شي خو کسان چې مثلا د دغه ذوق ادبیات چې دلته یو شاعر یا لیکوال ورته لیکي او خپل پیسو کتاب چاپوي نو دغه د لپاره مغدي یعنی موږ د سیو اداره نه لرو نه د قدرت لرو شي کسان مشخص کو چې د کتاب نه چاپوي د چاپوي چاپ دشي پری دشي هر څومره کتابونه چاپيږي چاپ دشي هر کتاب خپل وستون کې لري خو خه کتاب خپل وستون کې لري او خه کتاب د ضعف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبري لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغه بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي چې دا کار دومره ډیر نه کیږي علت احساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی او بیرته دوی ته د خبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیز دی نو دا کسه هم دا بې اغیز نه دی دوی وایي چې حکم یې وژباړه نو خپور به چیرته کړم که خپور کم نو و به خلیسو که وخلی و به لولی څوک خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی او کېدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي او کېدای شي دغه سی و مشخصه ټولنه موږ د دې لپاره نه لرو چې وایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې واحد څه هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه کله چې یو وخت کې تاسو که په مجموع کې اوس چې ډیرای فرهنګیان او بهرنۍ هیوادونه کې اوسېږي ډیرای هغه کسان بهرنۍ هیوادونه کې اوسېږي چې حساب پرې کیږي زه هم دغه سی په ټولنې موجودیت هم ورته شرط وو چې څو کارونه وکړي ورسره یو دا وکړي چې یو کتاب څو څو ځلې ونه ژباړل شي دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنۍ ژبه پوهېږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې هم یې وژباړي هم یې چاپ کړي هم یې خپور کړي هم یې بیا تر خلکو ورسوي نو زه وایم که داسې یوه ټولنه بهر کې جوړه شي او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره بیا به دا کار یو څه ګړندی شي که څه هم اوس هم ډېر کار شوی لا کېږي
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي چې خلک په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه د ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې په فلش کې په آډیو بڼه راوځي
زه خپله اورم آډیو کتابونه اورم په موټر کې اورم یعنی دا اغیزمن دی په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه ژباړلې دي او ځینې ژباړې دي او ځینې کتابونه ایستل شوي دي خبرېږي پکې اغیزمن دی پکې ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي د بل طرفه دا به یو ډول په مطالعې په کلتور باندې نورم اغیز ولري چې یعنې
کتابونه نو به سواد سړی چې لیک لوس نسی کولای هغه هم ووري او یو څه ګټ ورڅخه واخلي کڅنګ
ووالې دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د به سواد سړی د لپاره هم اغیزمن وي د کتابونه به ډیر کم پیدا شي هغه هم د کوټو پښمیر وي چې یو به سواد قسم 3 ووري کله چې زنه ناول نه وي وعلیکم اجمو کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ ارتیا ورته لرو هغه ډیر کم وي
مثلا د زراعت لپاره کتاب مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنوي هیوادونو تجربې شریکې سوي دي مثلا نیواز د قلمي په اړه ډیر کتابونه ست چې یو کاروندګری ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او کسو تی باندې باندې دغه سی کتابونه راوځي هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي
خو یو واستون ده بل موجوده وی هغه د چې د کاروندګر د تمرکز به په اړوي باندې سمره ممکن وي چې یو کلیوال بازګار دی کتاب نه وی لوستای و نشي لوستلای او هغه د بیا د تمرکز پیدا کړی چې دا قصه وایي د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډیر اغیزمن وي خو بیا ویډیو تاسو څنګه نه ده چې هر څه په ویډیو باندې ورته وښودل شي یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولې زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډېر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو باڼه را باندې راووزي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایاست چې زیاتې هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلیږي. خو لکه هغه ډېره مشهوره هغه ده چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغییر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خپور کړی وي، مثبت نه شو خپرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنی ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنی نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډېر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپلې تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیاته مننه.
پرلی چی تیر شی بیا براشی گرانا، زوانی چی تیر آشی بیا نرازی مینا، نندو اگدو زلفو سرو ਦੇ